آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
په افغانستان کې به د سش کال تر پایه د امریکایي قواو شمیر 15,500 تنو ته نه راټیټیږي. په پاکستان کې پرون 12 مجرم کسان اعدام شوي دي او د اسرایلو د پرونیو پارلماني انتخاباتو ګټونکي لا پوره معلوم نه دي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبه ورځ ده، د 1403 کال د هوت د میاشتې 15مه ده چې د 2015 کال د فبروري د میاشتې 13مه کیږي. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خپرونې پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شفیع سردار یې تاسو ته اوروو. افغانستان د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې به د سش کال تر پایه د عسکرو شمیر 15,500 تنو ته نه راټیټوي. پوځي قمندانانو هم دا غوښتنه درلوده چې سش کال دې د عسکرو شمیر نه کمیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر ظاهر تنین په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې دې ته ضرورت دی چې امریکا په افغانستان کې حالاتو ته په کتو او د افغانستان سره د ستراتیژیکي همکارۍ د تړون له مخې د خپلو عسکرو د ایستلو په پلان د سره غور وکړي. تنین وویل چې موږ غواړو چې د عسکرو د ایستلو په پلان دې د سره غور وسي او په دې سره به افغانستان ته دا فرصت ورکړی سي چې د امنیتي ستونزو سره په سمه توګه مبارزه وکړي. که څه هم چې تر اوسه د عسکرو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده سوې، خو امریکایي چارواکي وایي چې د هغو امریکایي عسکرو د جملې څخه چې اوس په افغانستان کې پراته دي ډېر شمېر به یې په راتلونکي کال کې هم هلته پاته وي. د عسکرو د پاتې کېدو رسمي اعلان به په راتلونکې اونۍ کې کله چې افغان ولسمشر اشرف غني دلته په واشنګټن کې د امریکا د ولسمشر اوباما سره ګوري وسي.
پاکستانی چارواکو ویل دي چې دوی پرون د سه‌شنبه په ورځ 12 کسان چې په جنایتونو ملزم شوي وو اعدام کړي دي چې دومره زیات کسان په خوا په یوه ورځ کې نه وو اعدام شوي. لس بندیان د پنجاب په ولایت کې په زندانونو کې او دوه تنه نور د کراچي په ښار کې غرغره شوي دي. مخکې ویل شوي وو چې د اعدام حکم یوازې په هغو بندي کسانو باندې تطبیقېدای سي چې په تروریزم ملزم شوي دي، مګر تېره اونۍ داسې خبرونه خپاره شول چې دا حکم په ټولو هغو بندیانو باندې تطبیقېږي چې د مرګ سزاګانې پورې راختلې دي او استیناف غوښتنه یې نه ده منل شوې. د هغه وخت را په دې خوا چې د اعدام سزا نافذه شوې ده، تر اوسه پورې په دغو وروستیو 12 تنو برسېره 28 کسه اعدام شوي دي. د بشري حقوقو مؤسسو ویل دي چې په پاکستان کې ټول 8,000 کسان د اعدام د سزا سره مخامخ دي.
په پېښور کې پولیس وایي وسلوالو سړیو د هغه ډاکټر مدافع وکیل وژلی چې د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن په پیدا کولو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اي سره مرسته کړې وه. د پولیسو جکپړی صاحب منصب شاکر خان ای پی خبری آژانس ته ویلي دي چې وسلوالو سړیو سمیع الله خان افریدی پرون په پېښور کې وژلی او په تیښته بریالی سوی دی. دغه وکیل ته د مرګ واښنه سوې وه او هغه په روسش کال د نومبر په میاشت کې پاکستان پرېښود، خو څه موده مخکې بیرته پاکستان ته راستون سو او تر اوسه نه ده معلومه چې هغه ولې ووژل سو. خو پاکستانی طالبانو په یوه ایمیل کې چې امریکا ژغ او نورو مطبوعاتو ته یې استولی ویلي دي چې سمیع الله خان افریدی دوی وژلی دی. طالبان ویلی دی چې دا سړی د اسامه بن لادن د قتل په بدل کې وژلی او دا یې هم ویلی دی چې نور هغه کسان به هم په نشه کړي چې د بن لادن په وژل کېدو کې یې لاس درلود.
د اسرایلو په پارلماني انتخاباتو کې دواړه مهم کاندیدان پیشبینی کوي چې دوی به نوی حکومت تشکیلوي، که څه هم چې په تلویزیون کې د رایو نتیجې ښیي چې رایګیری تقریبا سر په سر روانه ده او ګټونکی لا معلوم نه دی. د اسرائیلو برحال صدر اعظم بنجامین نتانیاهو چې څلرم ځل صدر اعظمۍ ته سترګې په لار دی، مخکې له د خپل محافظه کار لیکود ګوند کامیابی اعلان کړي او په فیسبوک کې لیکلي دي چې لیکود د ټولو مخالفینو په مقابل کې بریالی شوی دی. د کیڼ اړخه صهیونیستي اتحاد مشر اسحاق ارزوګ ویل دي چې تر څو چې وروستۍ نتیجې اعلانېږي هر څه واضح او روښانه دي، مګر هغه وویل چې دی باید هغه څه پیدا کړي چې نورو ګوندونو څومره چوکۍ ګټلې دي او وروسته به نو دی په دې باندې غور کوي چې موږ باید څه ډول حکومت جوړ کړو. فکر کېږي چې دواړه لوی ګوندونه به تر هغه چې مخکې پیشبیني سوې وه زیاتې چوکۍ وګټي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د نړۍ خبرونو ته دوام ورکوو. د ایران د زروي چارو رئیس علي اکبر صالحي ویلي دي چې ایرانی چارواکي د امریکا د متحده ایالاتو او د هغې د مرکچي انډیوالو هیوادونو سره د زروي چارو د خبرو په زیاترو مسایلو باندې متقابل تفاهم ته رسیدلی دي او سپینې ماڼۍ د یوې حتمي معاملې د منځته راتګ دپاره خوشبیني څرګنده کړې ده. علي اکبر صالحي د ایران دولتي تلویزیون ته وویل چې یو مهم اختلاف لا پاته دی او چارواکي کوشش کوي هغه د سې شنبې تر ورځې پورې حل کړي. هغه وویل چې کدا کار وسو نو ټول خوایو به په هغو خبرو کې چې په سویزرلین کې به پیل سي په تخنیکی موضوعګانو باندې توافق ته سره ورسیږي. هغه د دغه مهم اختلاف په اړه توضیحات ورنکړل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نطاق یاش ارنست پرون دلته په واشنگټن کې وویل چې دواړو خواوو تیر کال مهم او اساسي پرمختګ کړی دی او اوس د یوې موافقې د ترلاسه کېدو دپاره 50% چانس موجود دی. دواړو خواوو د یوې معاملې د چوکات د جوړولو دپاره د دې میاشتې وروستۍ ورځ اخري مهلت ټاکلی دی.
د سوریه په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو کمیسیون د یوې محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د جګړې او د بشري حقوقو په مقابل کې جنایتکاران محاکمه کړي. د کمیسیون ویل دي چې په سوریه کې د جنایاتو په مقابل کې د مسؤلیت کلتور خپور شوی دی او هغوی چې نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي هیڅ ویره نه لري چې د خپلو اعمالو سزا به وویني. دغه کمیسیون په 2011 کال کې د تاسیسېدو څخه راوروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څخه غوښتي دي چې په سوریه کې دي د جګړې جنایتکاران د جنایاتو نړیوال محکمې ته وسپاري. د دې کار په مخ کې روسیا چې د ویټو واک اختیار لري او د سوریې د جمهور رئیس بشار اسد ملاتړ کوي خنډ څه ویده. د دغه کمیسیون یوې غړي کرین ابو زیاد امریکا ژغته وویل چې د جنایاتو نړیوالې محکمې ته د داسې دوسیو سپارل نور امکان نه لري او ځکه نو کمیسیون نورې لارې چارې لټوي لکه د ایډهاک محکمه چې د جګړې جنایتکاران محکمه کړي.
آذربایجان پرون د سه‌شنبه په ورځ په مخالف فعال غړي سراج کریموف باندې د مخدره موادو په اړه تورونه لګولې او د شپږ کالو بند سزا یې پر راستلې ده. سراج کریموف او د هغه ورور فرج کریموف چې په جمهور رئیس الهام علیوف باندې ډېر سخت انتقادونه کوي د تیر کال د جولای په میاشت کې په دې تور بندیان سوي و چې مخدره مواد یې خرڅول. په لندن کې د اراده بشری حقوقو د عفی نړیوالې موسسې په یو رپورت کې چې د دې میاشتې په سر کې خپور شوی ویل سوي دي چې په آذربایجان کې چې د تیلو غنی منابع لري تقریبا 40 تنه انتقاد کوونکي سیاسي فعالین او ژورنالیستان د تقلب غبن د مخدره موادو څخه د ناوړه استفادې او د ملي خیانت په تورونو د اوس په زندانونو او توقف ځایونو کې بندیان دي او محاکمه کېدو ته انتظار باسي. په هغوی کې د بشري حقوقو لویه او مهمه مدافع میرمن لیلا یونس او د هغې میړه عارف یونس هم شامل دي.
د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا چارواکو پرون د سه‌شنبه په ورځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیل کېدو په اړه دریم راوند خبرې کړې دي، مګر د دې خبرو د جزئیاتو په باب څه نه دي ویلي. د کیوبا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل سوی دی چې دا خبرې فقط په یو ورځ کې ختم شوه. بیان یې ویل دی چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د دې جریان د یوې برخې په توګه به په آینده کې تماسونو ته دوام ورکوي.
او د امریکا د هوایي قواوو یو پخوانی او متقاعد عسکر ټایر اډینټان ویبستر پیو په دې تورن سوی دی چې کوشش کاوه د اسلامي دولت د ډلې سره مادي مرستې وکړي. د دې هیواد د عدلیې د وزارت په یو بیانیه کې چې پرون د سې شنبې په ورځ ویل سوي دی چې یو منصفه هیئت په هغه باندې دا تور هم لګولی دی چې د عدلي قوانینو او مقرراتو څخه یې سرغړونه کړې ده. په بیانیه کې د فدرالي څارنوالۍ لوریتا لینچ له قوله ویل سوي دی چې د امریکا په متحده ایالاتو کې زیږیدلی پیو خپل هیواد ته شا کړه او کوشش یې وکړ سوریې ته ولاړ سي او د یوه تروریستي سازمان سره یو ځای سي. هغه په منځني ختیځ کې د الوتکې د میخانیکیت په توګه دنده ترسره کوله، خو د دې کال په سر کې کله چې د خپلې دندې څخه برطرفه سو وی غوښتل چې د اسلامي دولت ډلې ته ځان ورسوي او پکې شامل سي. که په پیو باندې دا جرم ثابت سي نو تر 15 کالو پورې د بند سزا پر ایستل کېدای سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2129 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د مسکراتو جرمونو او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ځانګړي څارندوالي په 1993 کال کې د نشي توکو د سلګونو قاچاقړونکو دوسیې څېړلې چې په دغو قاچاقړونکو کې نږدې 40 تنه دولتي کارکوونکي او 3 بهرني اتباع هم شامل دي. په دې اړه له کابل څخه ممتاز بهیر رپورت را لېږلی دی.
د مسکراتو جرمونو او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ځانګړي سرنوالي چارواکي وایي د 1993 کال په 13 میاشتو او 40 ورځو کې د کشفي اورګانون لخوا هغوی ته د نشي توکو د قاچاق اړوند 212 قضیې سپارل شوې دي چې ورکې 129 تورن کسان شامل دي. د ځانګړي سرنوالي رئیس یار محمد حسین خیل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل هغوی تر اوسه د 508 عمده قاچاقونکو دوسیې څېړلې او د لا زیات تحقیق لپاره یې د نشي توکو پر وړاندې مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ځانګړې محکمې ته سپارلې دي. ښاغلی حسین خیلول سباندې سل قضیه له تیر کال څخه پاتې وي چې سږ کال یې په اړه وروستۍ پریکړې اعلان شوې.
اجرام قضایي یاد شوه 112 قضیه مربوط به قضایه سال گذشته می باشد.
د یادو قضیه لشمیرې څخه 112 تیر کال پورې اړه لري. نیول شوی کسان په ټولیزه توګه 129 تنه دي چې ورکه کورنی او بهرني کسان شامل دي. د غراس په نیول شو کې 40 تنه مېرمنې، 13 تنه دولتي کارکونکي او 3 بهرنیان شامل دي چې د کاناډا، ترکیه او ایران هیوادونو اتباع دي.
کانادا، ترکیه و ایران میباشد.
که سهم خاغلی حسین خیل ده هغه لس لوی قاچاقونکو د نیولو په اړه سونه ویل چې د کورنۍ او چارو وزارت په لیست کې شامل دي، خو زیاته کړه چې نیول شوی ټول قاچاقونکو عمده کسان دي چې ورکه یو شمیر لوی قاچاقونکو هم شامل دي. خاغلی حسین خیل ویل چې په دې موده کې هغوی په ټولیزه توګه 603 قضیه سیړلې، 55 قضیه چې دوی پورې اړه نه درلودل نورو اړوندو ادارو ته استولې، او 90 قضیه چې د کال په ورستیو کې هغوی ته رسیدلې دي لا هم تر سیړنو لاندې دي. خاغلی حسین خیل پر وینا لنیول شو قاچاقونکو څخه په مجموعي ډول نږدې 15 تنه بیلابیل ډوله نشي توکي هم کشف او ضبط شوي دي.
اضافه له 1 تن هیروینو، اضافه له 1.5 تن مورفینو او اضافه له 6.5 تن تریاکو، له 1.5 تن چرس او 3.5 تن کیمیاوي مواد مایع او جامد، او اضافه له 2000 لیترم الکولی مشروبات یا مسکرات نیولی دي.
د غراس خغلی حسین خیل ویل چې له دغه شمیر نیول شو قاچاقونکو څخه یو اندازه پیسې هم ترلاسه شوي چې دغه پیسې بیا په رسمي ډول د افغانستان بانک او پښتني بانک ته سپارل شوي دي. په همدې توګه نوموړي ویل چې له نیول شو قاچاقونکو څخه 114 بیلابیل ډول موټر او څه باندې 300 ګرځنده ټلیفونونه هم ترلاسه شوي او اړوندو ادارو ته سپارل شوي دي. د مسکراتو او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې قانون د 19 او 13 ماده پر بنسټ هغه قاچاقونکو چې د 2 کیلو مورفین او یا هیروین، 10 کیلو اپین، 50 کیلو چرس، 50 لیټر الکول او 50 کیلوګرام یا لیټر اوبلن او کلک کیمیاوي توکي یا له دغه اندازې څخه د زیاتو موادو د لیکدولو پر مهال لاس په لاس نیول شوی وي، دوسیه یې د سیړلو لپاره د مسکراتو او نشي توکو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او د دې اوس په مکریز موږ د خبرونې بل رپورت ده. د ننګرهار ولایت په دوو ولسوالیو کې حکومتي ګډو ځواکونو 15 ورځنی عملیات چې له امله یې 14 طالبان وژل سوي او 21 نور زخمیان سوي دي، او په دې اړه زموږ خبریال ذبیح الله غازی رپورت را لېږلی دی.
چارواکو ویلی چې د شیرزاد او خوګیانو په ولسوالیو کې ګډ پوځي عملیات پای ته رسولي او نږدې 400 وسلواله د ډیورن په کرخوراړه ولیدي. د شاهین 15 په نامه دغه عملیات 15 ورځې وړاندې پیل شوی و چې نن سه شنبه پای ته رسیدلی دي. په ننګرهار کې د ملي اردو د 4 لواء قومندان بریج جنرال محمد نسیم سنگین چې د عملیاتو مشري کوله خبريالانو ته وویل چې په دغه عملیاتو کې 14 وسلوال وژل شوی او ګڼ نور زخمیاندي. د دیار لسو پشمیر کې وسلوال طالبان وژل شوی، یو شی زخمیان دی او د ماینونو په چاودنو کې د ملي اردو دوه سرتیری وژل شوی او 15 نور زخمیان دي. هغه وایي د دغه عملیاتو په اوږدو کې وسلوالو لسلو ډیر ماینونه خښ کړي وو چې یو د ملکی خلکو په موټر را پاڅېدلی او درې ماشومان یې وژلي وو. دلته د 110 پشمیر مینونه خښ شوي چې موږ خونسا کړل او یو مین د ملکی خلکو په موټر وچاودید چې درې ماشومان یې ووژل او شپږ زخمیان کړ. په زخمیانو کې درې نجونې او درې هلکانو. په ختیځ زون کې د پولیساتو ځواکونو د 301 زون درستیزوال سمنوال محمد ایوب حسین خیل کانفرنس ته وویل چې وسلوالۍ له دغه ولسوالۍ شړلې دي.
د شیرزاد ولسوالۍ اکثره کلی چې هغه تصفیه تلاش شوی دی، په هغه کې چې د مخالفینو حضور لیدل شوی ده، د پلان مطابق چې په پلان کې زیات لود هغه زیات تصفیه تلاش شوی دی. هاو د مخالفینو تعداد تقریبا 300 نفرو ته رسیدل د کشمیر قانونو د راپورو په اساس باندې.
خو وسلوالو طالبانو ویلي چې دغه دوه ولسوالیو په عملیاتو کې 2 حکومتي عسكر وژلي او 9 نور زخمیان کړي دي. د دوی ویان ذبیح الله مجاهد وایي په جګړه کې 3 ملګری وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. هغه زیاتوي چې په 15 ورځنۍ مخامخ جګړه کې یو شمیر ټانکونه او رینجر هم لمنځه وړي دي. د شیرزاد ولسوالۍ د ډیورن کرخې ته څیرمه پرته ده او دا څوم وار دی چې په دغه سیمه کې د بهرنیو وسلوالو د شتون خبره راپورته کیږي. په دا وار حکومت داوا کړی چې په شیرزادو کې وژل شوي وسلوال د دوی په باور ناشنا خلکو او له سیمې تښتېدلي تر 400 کسان د ډیورن په کرخوره اوښتي دي. د سیمې خلک وایي که په دغه نام نه ولسوالیو کې امنیتي پوستې جوړې نشي نو د امنیتي حالاتو سمون ګرانه خبره ده. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو.
قدرمن اوریدونکو تاسو په مکړی لاندو خبرونه ته. افغانستان د امریکا د هغې پریکړې هرکلی کړی دی چې په افغانستان کې به د 6 کال تر پایه د عسکرو شمیر 15,500 تنو ته نه راټیټوي. پوځي قوماندانانو هم دا غوښتنه درلوده چې 6 کال دې د عسکرو شمیر نه کمیږي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې دوی پرون د سه شنبې په ورځ 12 کسان چې په جنایتونو ملزم شوي وه اعدام کړي دي، چې دومره زیات کسان پخوا په یوه ورځ کې نه و اعدام شوي. په پېښور کې پولیس وایي وسلوالو سړیو د هغه ډاکټر مدافع وکیل وژلی چې د القاعدې د پخواني مشر اسامه بن لادن په پیدا کولو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA سره مرسته کړې وه. د اسرایلو په پارلماني انتخاباتو کې دواړه مهم کاندیدان پیشبینی کوي چې دوی به نوی حکومت تشکیلوي، که څه هم چې په تلویزیون کې د رایو نتیجې ښیي چې رایګیری تقریبا سر په سر روانه ده او ګټونکی لا معلوم نه دی. د ایران د زروي چارو رئیس علي اکبر صالحي ویلي دي چې ایراني چارواکي د امریکا د متحده ایالاتو او د هغې د مرکچي انډیوالو هیوادونو سره د زروي چارو د خبرو په زیاتره مسایلو باندې متقابل تفاهم ته رسیدلی دي او سپینې ماڼۍ د یوې حتمي معاملې د منځته راتګ دپاره خوشبیني څرګنده کړې ده. د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو د تحقیقاتو کمیسون د یوې محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې ده چې په هغه هیواد کې د جګړې او د بشري حقوقو په مقابل کې جنایتکاران محاکمه کړي. آذربایجان پرون د سه شنبې په ورځ په مخالف فعال غړي سراج کریموف باندې د مخدره موادو په اړه تورونه لګولې او د شپږو کالو بند سزا یې پر رااېستلې ده. د امریکا د متحده ایالاتو او کیوبا چارواکو پرون د سه شنبې په ورځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیل کېدو په اړه دریم راوند خبرې کړي دي، مګر د دې خبرو د جزئیات په باب یې څه نه دي ویلي. او د امریکا د هوایي قواو یو پخوانی او متقاعد عسکر ټایر ادینتان ویبستر پیو په دې تورن سوی دی چې کوشش یې کاوه د اسلامي دولت د ډلې سره مادي مرستې وکړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه سشکال د لیوسی پنوم د یو ډیر پخوانی انساني سکلیټ د کشپولو تلويشتم کال دی. د دې خبر نور تفصیل زموږ له همکار څخه واوري.
هغه څه چې لیدونکي د تاریخ په ملي موزیم کې ګوري ښایي ډیر زاړه څرګند شي. خو ډان جوهنسن هغه سړی چې د لوسی نامتو سکلیټ یې کشف کړی دی وایي دغه زړه هډوکي د لرغونو پیړیو ژور پیغام لیکدوي.
انسان یو واحد اګه منشا لري، زمونږ د سترګو د شکل، پوستکی، د ویښتانو طرز او زمونږ د فرهنګي توپیرونو نه پرته مونږ ټول په خپل بدن کې یو ډول حجرې یا ارسي جینونه لرو. زمونږ تیر وخت مشترک دی، مونږ د دې مشترک منشا له درکه یو شان یو.
د هغه فرضیه په نظر کې نیولو سره چې ګڼي انسانان له افریقا نه راغلي دي، دا موضوع څلوېښت کاله مخکې په څرګنده توګه معلومه نه وه.
د شلمې پیړۍ په زیاته برخه کې په اروپا کې دا نظر موجود و چې موږ ټولو په اروپا کې تکامل کړی دی، چې دا د بشریت مبدا ګڼل کېده. خو لکه څرنګه چې داروین د 1800 لسیزې په منځنیو کلونو کې پلانډوینه کړې وه، اوس د ډیرو پوهانو ترمنځ نږدې بشپړ توافق موجود دی چې د بشر د تکامل منبع افریقا ده.
په ځانګړې توګه د لیوسی سکلیټ په 1904 کال کې په ایتوپیا کې وموندل شو. لیوسی چې 3.2 میلیون کلونه زړه ده، د انسان تر ټولو مشره میاده. خو که د ګډ ورتوالي موضوع یو خواته پرېږدو، لیوسی د هغو لومړیو ځناورو له جملې نه ده چې موږ ورپورې تړلي یو.
په داس حال کې چې د لیوسی سکلیټ دومره زیات کلونه پخوا وموندل شو، هغه اوس هم زموږ د پیل یا منشا د معلومولو لپاره ډېر اهمیت لري او په انساني شجرې کې د بیزو ډوله او انسان ډوله مخلوق ترمنځ د یو پل په توګه ډېر مهم مقام لري.
جوهنسن وایي چې د بیزو ډوله مخ او د وړو مغزو په درلودلو سره لیوسی له یو متر نه یوازې لږه زیاته لوړه وه. هغې اوږده لاسونه او لنډې پښې لرلې، خو هغې یو مهم انساني خاصیت هم درلود، یعنی د سم تللو وړتیا. خو تاسو د لوسی په سکلیټ کې انساني ځلا لیدلی شئ. ساینس پوهانو په دې وروستیو کې دا معلومه کړه چې استرالوپیتکس له اومو کانو نه استفاده کوله. دا هغه څه دي چې بیزوګانې یې چې زموږ د تره یا ترور لونه او زامن دي ترسره کولی شي. خو دا کار د طبیعت په نړۍ کې اوس هم عادي نه دی، لکه چې وایي موږ ډېره اوږده لاره وهلې ده.
د اوونه تر او او ورځي په اونیکی
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سوار دي. درنو اوریدونکو، تاسو په مکرې دی رپورټه د افغانستان د بایسکل ځغلولو لوبډله د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته چمتووالی نیسي. په دې اړه په مکرې رپورټه
د افغانستان د بایسکل ځغلولو لوبډله د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته چمتووالی نیسي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وایي چې په دوو سیالیو کې به له افغانستان څخه درې نجونې او دوه هلکان ګډون وکړي، خو تر هغې وړاندې دوی د غوراوی په سیالیو کې هم ګډون کوي. د غورو لوبغاړو د موندنې په هدف نن له کابل څخه تر مزار شریف پورې د ګلسر په نوم په 450 کیلومتره واټن کې د بایسکل ځغلونې سیالۍ پیل شوې. د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مشر صادق صادقي وایي چې د دغو سیالیو په پای کې به غوره لوبغاړي وټاکل شي. د صادقي په وینا دغه سیالۍ به په دریو پړاوونو کې ترسره شي، چې پکې به د هلکانو تر څنګ لس تنه نجونې هم برخه واخلي. دا لومړی ځل دی چې نجونې او هلکان په ګډه د بایسکل ځغلونې لوبې ترسره کوي. په ورته وخت کې بایسکل ځغلونکي وایي چې د اوږد واټن سیالۍ دوی لپاره زیاتې ګټورې دي، هغه له دې لپاره چې دوی کولی شي چې خپل وړتیاوې وښيي. د زهرا په نوم یوې لوبغاړي امریکا غږ ته وویل چې دا سیالۍ زیاتې سختې دي، خو له دې سره کولی شي چې په ښه توګه تمرینونه ترسره کړي او د 2014 کال د اولمپیک سیالیو ته ځان چمتو کړي. انجونې وایي چې په دغو سیالیو سره دوی غواړي چې نور انجونې هم ورزش ته وهڅوي او کسان چې د لوبو کولو وړتیا لري د خپل خوشي لوبي پیل کړي. د بایسکل ځغلولو د فدراسیون مشر صادق صادقي وایي
خوبترین مسابقات ما فکر میکنم همین مسابقات هم به سبب اینکه دخترا و بچهای ما
فکر کوم تر ټولو غوره لوبي همدالی، ځکه هلکان او انجونی په ګډه لوبي کوي او هدف د 2014 کال د اولمپیک لوبي کې ګډون دي چې درې انجونی او دوه هلکان ورته کاندید دي.
دا به لومړی ځل وی چې د افغانستان د بایسکل ځغلونې لوبغاړي د 2018 کال د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کوي. تر دې وړاندې د تکواندو، اتلتیک او جودو د برخې افغان لوبغاړو د اولمپیک په سیالیو کې ګډون کړی دی چې د تکواندو په برخې کې افغانستان مډال هم ګټلی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د اټکل لمخې 15.3 میلیونه کسان د ایچ آی وی په ناروغي اخته دي چې له دې نه 3.2 میلیونه داسې ماشومان دي چې عمرونه له 15 کلونو نه کم دي. اکثره د دوی تقریبا 90% د افریقا په لوی صحرا کې نه ژوند کوي. لسونه نه د دغو ماشومانو باندې د امیندارۍ، د ماشوم د زیږیدنې یا ماشوم ته د سینې له لارې د شیدو ورکول په وخت کې اغیزه شوې ده. د زیږیدنې په وخت کې د ماشوم د معافیت سیستم په بشپړ توګه تکامل نه وی کړی. په یو سالم ماشوم کې دا سیستم په شپږو میاشتو کې بشپړ کیږي، مګر تر دغه وخته پورې د ماشوم د معافیت سیستم په هغه څه تقویه کیږي چې له مور نه ورته د شیدو له لارې انتقالیږي چې د سینې له لارې ورکوي. کله چې هغه میندې چې په ایچ آی وی اخته وي او ښه درمل شوي وي، نو دوی په محفوظه توګه د سینې له لارې ماشوم ته شیدې ورکولی شي. کله چې په ایچ آی وی اخته میندو صحیح درمل ونه شي، نو د دې خطر شته ده چې د دوی په ماشومانو باندې ایچ آی وی هم اغیزه به وکړي. هغه ماشومان چې د ایچ آی وی میکروب لري نو اکثره وخت ناروغه کیږي. دوی د غوږونو اماری د میکروب، سینه بغل، د ادرار، جلدی ناروغي، زیړی او داسې نورو ناروغیو په شان د ماشومتوب د عادي ناروغي سره په مبارزه کې مشکلات لري. په خاصه توګه په پرمختلونکو ملکونو کې تبرکلوز، اسهال او تنفسي ناروغي په هغو ماشومانو کې عام ده چې د ایچ آی وی مکروب ولري. که یو ماشوم ایچ آی وی ولري او صحیح درمل ونه شي، نو ښایي چې د ناروغۍ دغه سلسله د ماشوم روغتیا ته نور تاوان ورسوي. 80% هغه ماشومان چې د زیږیدنې په وخت کې یا په ماشومتوب کې ایچ آی وی ولري، نو دوی د 15 کلنۍ نه د مخه مري. ځکه نو دا مهمه ده چې څومره زر وي هغومره زر دی د هغو ماشومانو درمل پیل شي چې د ایچ آی وی لپاره وي. که هر ورځ مناسب درمل استعمال شي، نو دا بیا د ایچ آی وی تمرکز په وینه کې کموي. په دې وسیلې سره د دغه ناروغۍ پرمختګ ورو کوي. مګر له بده مرغه 40% هغه ماشومان چې ایچ آی وی لري درملو ته لار لري. همدا علت چې امریکا د ایس د ناروغۍ سره د مرستې لپاره د امریکا د جمهور رئیس د استراتیژي پلان یا پیپ فار له لارې د ماشوم د پانګې اچونې د صندوق سره په ملګرتیا پروګرام امپیل کړی دی چې د هغو ماشومانو درمل چټک کړي چې په ایچ آی وی او ایډز په ناروغۍ اخته وي. په دغو دوو کالو کې د 200 میلیونو ډالرو هدف دا دی چې د هغو ماشومانو شمیر دوه برابره کړي چې د دغې ناروغۍ په مقابل کې علاج وشي. چې د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، کینیا، لیسوتو، ملاوی، موزمبیق، تنزانیا، زمبابوې، زامبیا او ژوند کوي علاج وشي چې د دې فرصت ولري چې ځوانان شي او سالم ژوند وکړي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړی چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غک د انګریزي څنګه وی پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voaamerica.org voanews.com/editorials.
قدر منوریدن کو د خبرونه په پای کې تاسو په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې نسمان شینوی په کندهار کې باسمان زایځي اوریاځ وی او په هرات جلال آباد او غزنی کې به هم نسمان شینوی او په فراق کې باندې نسمان اوریاځ وی پام دې سره درنوریدن کو زموږ نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسیده هیر مونږ سه چې نیم ساعت ورسته به هم مش تاسو په خدمت کې یو د درې خبرونه همکاران حاضر دي دوی به خپل خبرونه تاسو ته ووري تاسو مشر اوسئ.